قال الحواريون نحن أنصار الله. حواريان ويتش مون مد الله مددگاريو نو نبيان بخفل أمتيان بخفل مشن كده زان سر بوتلل او دا به ورتوي چې کوبل نبي راشي نو تاسو به د هغوی مدد کوي دا غو په مشن کې او په مشن کې د مدد کول څه مطلب دی دا غو مشن به مخ کې رسوي اوس تاسو ګورئ کو په تیرو امتونو نه دا وعده خستی شوی وه چې د اخیری رسول به تاسو مدد کوي کو دا غوی نبیانو هغوی ته دا خبره کړې وي نو مونږ خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د ټولو نه مخکې ایمان راوړو والی یو مونږ خو د هغو امتیان یو او که هر نبی خپل امت ته دا خبره کړې وي نو مونږ خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډایرکټ امتیان یو او مونږ چې دا دعوه کوو چې مونږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی زمونږ لپاره بیا د څه خبرې ضرورت دی صرف ایمان راوړل نه دي بلکې مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدد کول هم زمونږ لپاره ضروری دي لازم دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د هغو مدد کول یو جدا خبره وه که چېرې مونږ په هغه ورځو کې وو نو مونږ به د هغو مدد کوو نو مونږ به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام ټولې دنیا ته رسوو لکه څنګه چې صحابه کرام رضی الله عنهم کړي وو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لګیا وو په مدد کولو کې نو هغوی چرته هم شاته شوي نه دي بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدد یې کړی وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس صحابه کرام رضی الله عنهم په ټوله دنیا کې خوارو شوي وو ځکه تاسو ګورئ چې د ډیرو صحابه قبرونه په مدینه کې نشته د چا قبر په اردن کې دی د چا هغه په ترکی کې دی او د چا هغه په افریقا کې دی نو ولې هلته څنګه ورسېدل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میشن کې د مدد کولو دپاره چې نه مدد اوس نه ختمیږي ځکه چې د هغو نبوت چلیږي او دا زمانه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت زمانه ده نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدد به اوس څنګه کیږي دا هغو چې کوم میشن وو هغه مونږ مخکې خلکو ته رسول دي دا دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدد ځکه چې اوس خو بل نبی نه راځي کو راتلې نو مونږ به بیا د هغو سره شامل شوي وو لیکن اوس خو چونکې نبوت ختم شوی دی نو اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میشن مونږ ته جاري ساتل دي ځکه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتاب او شریعت موجود وي او موجود دی ګورئ چې په یو لفظ هغه شان محفوظ دی چې اوس به بل نبی ناراضي نو اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتیانو دا کار دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل شي او دا هغو مدد وکړي او مدد داسې نه کیږي چې ناتونه ووایو او جلسې جلوسونه وکړو جنډې واخلو او چتې کړو او دا بار ربیع الاول باندې مونږ اوچرلو او هغه یاد کړو او نو دا د مدد طریقې نه دي کو مدد زده کول غواړئ نو د صحابه کرام رضی الله عنهم نه زده کړئ تاسو ته به پته ولګي چې مدد څنګه وي مونږ خو دې ته مدد وایو چې د هغو نوم راشي او اوجاړو چې زمونږ ډېر محبت دی د هغو سره چې د څه دپاره هغو خپل ټول ژوند وقف کړی وو یعنی ګورئ الله اکبر یا الله هغوی څنګه دا هر څه کول نه یې خپل کور نه خپلې فیملیز نه څو کاروبار هغوی خپل تن من دن شپه او ورځ یو وخت هم هغوی هسې نه دی تیر کړی بلکې خپل ځان یې قربان کړی و په دې دین باندې او نن زمونږ په دین کې څه حصه ده مونږ خو د څلورو کسانو سره چې کینو نو مونږ له شرم راځي چې زه قرآن ویم او تاسو هم مونږ خو چاته دام نه وایو چې زه قرآن ویم او تاسو راشئ چې زده کړئ دا زه خلکو ته څنګه ووایم خلک به یې وایي چې دا خو ډېره زیاته په دین کې ننوتې ده څنګه ووایمه زه ده څنګه هغې له د دین دعوت ورکړم مونږ خو خپلو مسلمانانو ته هم نه شو ویلی څه مدد به وکړو مونږ د دین او تاسو سوچ کوئ چې هغوی په مکه کې څومره ظلمونه برداشت کړي وو که مونږ ته معمولي څوک څه خبره وکړي نو زمونږ بیا په مونځ کې فوکس نه وي او یریږو او ټینشن کې هر وخت یو چې هی په ما باندې خو ډېر ګبراهټ راځي زه خو کلاس نشم اغستې ولې د هغوی څه کم سټرس وو نه د هغوی په صحاب یعنی په صحابه باندې څومره ظلمونه کېدل او هغوی څنګه قتل کېدل، هغوی ته د هر طرف نه مخالفت و، هغوی ته سحر ماخام د یعنی سترس د سترس نه تېرېدل و، بیا هم هغوی لګیا و. او خپل ترو ابو لهب څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت کړی و، او هغه خلق چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به صادق او امین به، هغوی څنګه مخالفت شروع کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیره قربانی ورکړي وي چې دا دین مونږ ته راورسي، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام رضی الله عنهم کوششونه وو. هغوی په ټوله دنیا کې دین خوروو، نو ځکه مونږ ته دین رارسېدلی دی. او نن څو کوششونه کیږي هغه تاسو ته پته ده، مونږ څومره کوششونه کوو او نور خلک څومره کوششونه کوي. دا نن چې څومره دین دی په دنیا کې، نو دا د هغوی د کوششونو نتیجه ده، او د هغوی د کوششونو میوه نن مونږ خورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو چې لږ په آرام شو، لیکن هلته هم د منافقینو او یهودیانو په وجه هغوی ته چین میلاو نه شو. او چې کله مشرکین مکه والا راغلو، نو هر وخت به خطره وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر وخت جاسوسان لیږل چې چرته اچانک هغوی حمله ونه کړي. نو داسې نه وه چې په مدینه کې ژوند آسان وو. سوچ کوئ چې هغوی ټول عمر د څنګه څنګه حالاتو نه تیرېدل. دا میشن آسان نه دی، د دې لپاره بنده ته سخت جوړېدل وي په وړو وړو خبرو باندې چې مونږ غمونه کوو چې هغه زه داسې ولیدم او دا یې راته ووی، نو مونږ به څو مدد وکړو. او زمونږ د خپل دین په معامله کې احساسي کمتري ده. احساسي کمتري په کار ده چې په هغه خلکو کې وي چې څوک په دین باندې نه وي، نو هغوی په فخر سره ګرځي، او دین والا په خپل حجاب باندې شرمیږي، هغوی په خپلو منځونو باندې شرمیږي. دا خلک بس وایي چې د وادو ورځ ده، او دا په کې لا د منځونو سوچ کوي، او دی خو لازان هم نه دی تیار کړی د خلکو په شان، ځکه خلک بیا خپلې سټوریز بیانوي چې زه پخوا داسې وم، او زه پخوا ډېره ماډرن وم، او اوس داسې شوم. نو دا خبره څه بیانوي مونږ ته؟ چې احساسي کمتري ده په بنده کې، دننه شرمیږي، کانفیډنس پکې نشته، دننه دا احساس نشته چې زه په کومه طریقه یم، نو دا صحیح ده. نو دی به زو سود الله د دین مدد وکړي. اوله خو په ځان کې کانفیډنس پیدا کړي چې تاسو په حق یې، او دا نور ټول خلک باطل دي، په غلطه دي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم ته وګورئ چې هغوی څنګه خپل ژوندونونه ولګول، پروا یې ونه کړه، خپل کورونه یې پریښي وو، خپل کارونه یې پریښي وو، کاروبارونه هر څه یې پرېښودي وو، نو هله وتي وو د کور نه، د یو څیز پروا یې هم ونه کړه، او د دین مدد یې وکړو. نن د دین مددگار نشته، او که څوک چاته په جوش کې راشي، نو څلور ورځې جوشي او بیا هیڅ پروا نه وي. یعنی کوم کار چې وي بس هغه په هغه ځای پروت وي، او زموږ سره نور کارونه ډیر وي، ډیر پرایورټیز دي، د اخلاص سره کار نه کوي، لکه څنګه چې خلک د پیسې دپاره کوي. دا خو هر سي هغه دغه کړي، او سوچ یې دا وي چې مونږ ته په دې باندې کمې پیسې میلاویږي، ځکه یې هیڅ پروا نه کوي. کوڅوک ترې نه تپوس وکړي نو راویښ شي، او که څوک ترې نه تپوس نه کوي نو بیا یې هسې پرېږدي. سوزیمداري چې اخیستې وه د هغې به سره هیڅ پروا نه وي، هیڅ احساس نه وي. او دا زموږ حال دی چې کوم ځای هم تاسو یې، نو تاسو سوچ وکړئ چې مونږ څنګه د دین مدد کولی شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت زه څنګه حق ادا کولی شم؟ ما ته په کار ده چې د خپل نبی کار ډیر ګران وي، هغو د دې لپاره وینې توی کړي وې. په دې مشن پسې هغه په طایف کې په کاڼو باندې اشتلی شوی و. دا کار خو ما ته ضرور کول دي، دا به زه ضرور کوم. چې چاته نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبوب وي، نو هغه بیا دا کار کولی شي. داسې خو به نه وایي چې ولې دا کار څه ضروري دی، دا څه فرض دی. نو بیا سوچ کوئ چې کله تاسو چې تاسو څه وکړل، او سوچ کوئ چې تاسو د هغو امتیان یئ، تاسو خو په دین باندې شرمیږئ، نو دا کار به څنګه کیږي او څوک به یې کوي؟ نو اوس چې څوک وایي چې ولی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل ضروری دی، نو دا آیت وګورئ چې د ټولو نبیانو نه باده خستې شوی وه چې هغوی به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. او دویمه معنی دا هم ده چې هر نبی چې د هغوی نه پس راشي، حضرت عیسی علیه السلام خو پخپله فرمایلی وو او ټول ښه اخلاص واله وو، یو بل به یې نه کټ کوو، ټول د الله تعالی د طرف نه رالیږلی شوي وو، ټولو د الله تعالی سره وعده کړي وه او اقرار یې کړی وو، او الله تعالی په دې باندې ګواه دی چې هغو دا وعده د هغوی نه اخیستې وه. نو دا قانون د نبیانو د پاره هم دی او د امتیانو د پاره هم دی. نو ای یهود او نصارا، تاسو هم واورئ، ستاسو نبی هم دا وعده کړې وه او خپل امت ته هم ویلي وو، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. او چې د دې نه پس څوک مخ اړوي، لکه اوس چې یهود او نصارا مخ وګرځوو، هغوی خبره وانه ورېده، او دا حکم د امتیانو د پاره هم سیم دی، نو هغوی فاسقان دي. اوس که مونږ وایو چې د نبیانو په باره کې خبره ده دا، نو ولې د هغوی په باره کې ویلې شوي دي؟ کچرې مونږ په هغه سیناریو کې هم دا واخلو، نو ځکه چې کله یو خوږ کس ته داسې خبره کیږي چې کچرې تاسو داسې وکړل، نو تا ته به دا سزا میلاویږي. چې کله یو لایق وړوکي ته وویلی شي چې کچرې تا هم ورکو نه کړو، نو تا ته به سزا میلاو شي، نو بیا نور ټول واړو په خپل ویریږي. هم دغه شان دلته وفرمایلی شو چې کنه بیان هم مخ وګرځوي د دې عهد نه، نو هغوی هم فاسقان دي. نو ای امتیانو، ستاسو به بیا څو حال وي؟ او چې کومه وعده د نبیانو سره شوي ده، نو د هغو د امتیان نو هغه د امتیانو سره هم ده. نو چې څوک د دې نه مخ اړوي، نو هغه فاسق دی، او فاسق هغه کس ته وایي چې هغه د حد نه وتی وي، د الله تعالی د اطاعت نه وځي. اوس یو اهم آیت دی، او دلته ستاسو نه سوال کیږي، افغیر دین الله یبغون وله اسلم، چې د الله د دین نه علاوه بل دین غواړي، هغوی د هغې په تلاش کې دي. یبغي وایي غوښتلو ته، یعنی ستاسو بل دین خوښ دی، د ټولو نه ښکلی او بهترین دین الله تعالی تاسو له در راولېږو، لیکن اوس ستاسو نور دینونه خوښ شو. دین سوی د ژوند طریقه، الله تعالی ستاسو دپاره کومه د ژوند طریقه خوښه کړه؟ اسلام یې تاسو له خوښ کړو، اسلام ستاسو د ژوند طریقه جوړه کړه، اسلام ستاسو د وی آف لایف جوړ کړو، او اوس ستاسو زړه بل دین ته کیږي چې د هغه هم ښه دی، د هغه هم ښه دی، د الله طریقه پرېږدی او نورې طریقې درته ښې ښکاري. حالانکه وله اسلم فی السماوات والارض، او الله تعالی تاسو له دا دین در کړی دی، الله تعالی تاسو له د ژوند دا طریقه در کړی ده، او د هغو دین پرېږدی او تاسو ته نور سیزونه ښه ښکاري. حالانکه په ټول کائنات په آسمان او ځمکه کې چې څومره هم هرڅه دي، هغوی خو اسلام راوړی دی، طوعن او کرهن، په خوښۍ سره یا ناخوښۍ سره هغوی فرمانبرداري کوي. اسلم د سونه دی، د دې روټ دی سین لام میم، او اسلام هم د دې روټ نه دی، یعنی هغوی خپل ځانونه الله تعالی ته سپارلی دي، مکمل سپارل، فرمانبرداري کول. چې څه هم په ځمکه او آسمانونو کې دي، تاسو ځان له نوي نوي طریقې ایجاد کوئ، تاسو د الله تعالی درکړې شوی طریقې نه دی خوښي. او موږ له پکار دی چې دا سوال موږ د خپل ځان نه کوو، چې کله موږ ته د بل طریقې ښې ښکاري یا زموږ خوښې شي، چې دا د الله تعالی د طریقو خلاف دی. الله تعالی خو موږ ته څه بله طریقه ښیلې ده، لکه د کار یا کاروبار په معیشت، یعنی اکانمي، د اوسېدو، د خوراک، څښاک، چې څومره هم طریقې دي، د دین مطلب د دین مطلب صرف عبادت نه دی چې تاسو به مونځ څنګه کوئ، دا صرف دین نه دی، د ژوند طریقه هر څو په دې کې هر څو راځي، په ژوند کې دا هر څو کور کوي. تاسو د الله تعالی قانون پرېږدئ او د خلکو قانون درته حق کوي چې اسلام فیر، چې اسلام فیر نه دی. اسلام خو وایي چې لاس کټ کړئ، نو دا لاس څنګه خبره ده؟ نو ستاسو هغه قانون خوښ دی په کومو کې چې غلو کلاو ګرځي، چې هغوی له دې وړه سزا ورکړي شي، نو هغه در ته ښکاري او وایي چې دا لا څنګه خبره ده چې قاتل له دې د مرګ سزا ورکړي شي. د مرګ سزا خو په کار نه ده، ولې ستاسو قصاص نه دی خوښ او نورې طریقې مو خوښې دي؟ دغه شان په جامه کې تاسو ته الله تعالی فرمایلی دي چې شلوار کمیس اچوي، یعنی تاسو ته الله تعالی دا نه دي فرمایلی چې تاسو شلوار کمیس غوندی یا تاسو جوبې اچوي. چې کوم سړی جوبه واچوله نو هغه ډېر اسلامي دی، او چې څوک جوبه نه اچوي نو هغه اسلامي نه دی. چې څوک پینټ شرټ واچوي نو هغه غیر اسلامي دی. نو داسې نه ده، الله تعالی داسې څو خاص جامه نه ده خیلی د ښځو دپاره صرف دا ده چې ټول جسم به پټوي، لیکن زمونږ هغه نه وي خوښ. زمونږ هغه جامه خوښوي چې داغې نه چې د مخې نه په نظر راځي او لاسونه په نظر راشي، چې شلوار هم اوچتي، چې پنډی پکې په نظر راځي، نو زمونږ هغه خوښ وي. نو ولې ستاسو د الله تعالی طریقه نه ده خوښه؟ نو دا کوشچن د ټولو نه پکار دی. افغیر دین الله، چې څوک هم هغه طریقې خوښوي چې هغه د دین نه علاوه وي، چې هغه د اسلام نه مخالف وي، خو هغه د ژوند د هرې شعبې سره تعلق ساتي. اسلام تاسو ته یو ښکلی طریقه خیالي ده او ستاسو بله طریقه خوښه شي، نو د داسې هر کس دپاره چې ځان ته مسلمان وایي، نو د هغو دپاره دا سوال دی چې افغیر دین الله، نو تاسو ګورئ نه او تاسو پوهیږئ نه. نو دا الله تعالی د مخلوق نه عبرت واخلئ، ځمکې او اسمان طرف ته وګورئ چې هغوی څنګه ښکته شوي دي الله تعالی ته، چې څنګه الله تعالی هغوی ته فرمایلی دي، نو هغه شان هغوی د الله تعالی د حکم پابندي کوي. هغوی ته نه ګورئ، د هغې نه نه زده کوئ فرمابرداري، د هغوی نه زده کړئ سبمیشن. او ستاسو نورې نورې طریقې خوښې دي، تاسو خپل ځان الله تعالی ته نه سبمیټ کوئ. تاسو ګورئ چې د الله تعالی د طریقو په مقابله کې زمون کومې د هندوانو رسمونه او طریقې خوښې دي، او د الله د حکم په ځای زما د وس طریقې خوښې دي. زمونږ د خپل کلچر سیزونه خوښ دي. نوټ کړی ده چې په کوم ځای کې زمونږ د الله تعالی د طریقو په ځای د اکثریت طریقې خوښې دي. ټول دا کوي، نو تاسو د الله تعالی د دین نه علاوه نورې طریقې خوښوئ. اسمان او ځمکې ته وګورئ، او د دې اسمان او ځمکه په باره کې ما تاسو ته په صورت نور کې هم ویلي وو، او الله تعالی فرمایلی دي چې د ځمکې او اسمان هر شی د الله تعالی تسبیح کوي. تاسو نه دي کتلي چې د ځمکې او اسمان ټول مخلوق پرونه ښکته کړي دي چې الوزي؟ مرغۍ د الله په تسبیحاتو کې مشغولې دي، او هر یو د الله تعالی تسبیح کوي. كل قد علم صلاته وتسبيحه، طول خپل مونځ هم پیژني او تسبیح هم پیژني. انسانان دومره لوی شي خو د مونځ ورته پته نه وي. دا ورته پته نه وي چې صحیح مونځ څنګه دی، دا ورته پته نه وي چې مونځ سوسیس خرابوي، د مونځ د ترجمې ورته پته نه وي چې د دې مونځ معنی څه ده. او هغوی ټولو ته د خپل مونځ هم پته ده او تسبیحات ورته هم پته ده، مرغو ته هم پته ده. مونږ خو چې یو څو ځله سبحان الله وایو نو مونږ خوشحاله شو چې مونږ دومره تسبیحات وکړل. ما خو دومره قرآن وې، او د هغو خو ټول کائنات تسبیح کوي. که تاسو مونځ ونه کړئ نو الله تعالی ته هیڅ فرق هم نه پرېوځي. هر شی د الله تعالی تسبیح کوي او هغو ته ښکته شوی دی. هر څوک چې دي، که هغه په اسمانونو کې دي، تاسو دا وګورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اسمان چیر چیر کوي، او د هغې حق دی چې هغه چیر چیر وکړي. داسې وي که نه چې په یو غټ یعنی درون سیز باندې بنده کینی نو هغه چیر چیر کوي، په کټ کې چې کله بنده کینی نو هغه هم داسې چیر چیر والا آوازونه کوي. او یا چې څوک د ځمکې په فرش روان وي نو د هغې نه دا قسم آوازونه راوځي. نو په هغې کې د څلورو ګوتو ځای نه دی، یعنی په هغې کې فرشتې په منځ باندې او په سجده باندې پرتې وي. یعنی دومره ډېرې زیاتې فرشتې دي، او هغوی په خپل عبادت کې دومره لګېدلي دي چې په هغې کې بالکل خالي ځای نشته. هغوی دومره د الله تعالی فرمانبرداري کوي. او ستاسو څه خیال دی چې ستاسو د چې تاسو د بے وفای سره الله تعالی تاسو فرق پیوزی چې تاسو به په بل طریقه زی او د الله تعالی طریقې مونږ دی خوښین نو د الله تعالی طریقې کوم نه دی خوښی نو هغه ته هیڅ فرق نه پریوزی. د اسمان او ځمکې ټول مخلوق طوعا او کرها په خوښه او یا ناخوښۍ سره د انسان نه علاوه چې څومره هم مخلوق دی نو هغه ټول د الله تعالی تابعداري کوي او د الله تعالی تسبیحات کوي او الله تعالی ته ښکته کیږي د خوشحالۍ سره. الله تعالی ځمکې او اسمان ته فرمایلی دي چې د خوشحالۍ یعنی خوښۍ سره راځی او که د ناخوښۍ سره راځی نو هغوی وی چې مونږ د خوښۍ سره راځو یعنی د اطاعت سره. الله تعالی د هغوی نه تپوس کړی و د دې مطلب دی چې ځمکه او اسمان د خوشحالۍ سره اطاعت کوي. د هغوی خفګان شته دی نه ناخوښي په څو خبره وي. کافر دی هغه الله نه مني. د هغو مرضی نه ده خو بیا هم هغه اطاعت کوي. څنګه؟ د هغو ویښتو د الله تعالی په حکم لویږي، د هغو نوکونه لویږي، د هغو معده کار کوي، د هغو زړو د هغو دماغ ټول د الله تعالی په حکم سره کار کوي. که هغه په دې خبره خفه دی، که هغه بیا هم د الله تعالی خبره مني او هغو ته هم د الله تعالی په حکم عمل کول دي، هغه په دې کې هیڅ نشي ویلی. د هغو جسم د الله تعالی خبره مني نو هغه هر کار په مجبورۍ باندې کوي. که مرګ ورله راشي نو هغه داسې نشي ویلی چې نه زه نه ځم، او چې د الله فرشتې راشي نو هغه داسې نشي ویلی چې نه زه د دې خبره نه اورم. او ځینې مسلمانان هم ډېرې د ناخوښۍ سره د الله تعالی ډېر د ناخوښۍ سره د الله تعالی عبادت کوي، په ناخوښۍ سره منځونه کوي. نو ټول مخلوق مونږ له د کومې خبرې درس راکوي او مونږ ته سوخی چې ګورئ مونږ د الله تعالی منو، د هغوی عبادت ګزار یو، د هغو اطاعت ګزار یو، زمونږ خپله مرضی نشته. ای انسانه ته هم په هوش کې راشه، ستا سره خو لا عقل دی، پوهه ده، ستا خو زیات حق جوړیږي چې الله تعالی ته ښکته شي. نور مسلمان دی، سپوږمۍ مسلمانه ده، ستوري مسلمانان دي. د مسلمان څه مطلب دی؟ ټول الله تعالی ته ځان سبمټ کړی دی، سپارلی دی، ټول د الله تعالی د اطاعت مطابق روان دي. هیڅوک انکار نه کوي، هیڅ بغاوت نشته دلته، د هیڅ قسم نافرمانی نشته، د یوې ورځې نافرمانی هم نشته. نو ای انسانه ته هم لږ عقل خو استعمال کړه. تا ته الله تعالی د ژوند د تیرولو طریقې ښیلي دي او تو ځان نه سبمټ کوې، تو اطاعت نه کوې، تو منډه وهې په نورو خلکو پسې او د هغوی په طریقو پسې. د الله تعالی طریقه مو نه ده خوښه او د نورو طریقې مو خوښې دي. بل څوک دومره قابل شته او یا دومره بهتر شته چې هغه تاسو ته سوخی؟ د بل چا سره داسې علم او پوهه شته یا د بل چا سره دومره عقل او حکمت شته؟ هسې خو په خوله باندې مونږ ټول دا خبره منو چې الله حکیم دی او د الحکیم او العلیم تسبیح کوو، او د دې باوجود د الله تعالی تاسو له د ژوند طریقې درکړې دي، ستاسو په هغې یقین شته چې د هغې نه بهتر بل هیڅوک مونږ له نشي راکولی؟ یقین کوئ تاسو هلته د هیچ چا یقین نشته. هلته خو زمونږ په نورو باندې یقین دی چې هغوی ډېر ښه هڅو کوي، د هغوی طریقې ډېرې زیاتې ښه دي. ګورئ زمونږ څنګه دوغلی زندګي ده، په خوله وایو یو څو او په عمل کې مونږ کوو څو بل څو. په خوله خو مونږ ټول ډېر څه وایو، دعوې خو مونږ ډېرې غټې غټې کوو، د الله د نومونو تسبیحات کوو، وظیفې کوو، پته نشته چې څومو مرضی وي نو هغه وایو، لیکن د عمل په میدان کې مو اسلام نه دی پکار. بعضې خلک وایي چې ټیک ده، دین اسلام ډېر ښه دی او زمونږ خوښ دی، دین مو خوښ دی، خو دینداره نه یو، دین مونږ خوښوو خو د ورایه د لرې نه. ستا د پاره ښه دی، ستا د پاره ښه دی او زمونږ ته هم ډېره خوښه یې، یعنی ته ټوله کوړ یې او ته ډېر ښه کارونه کوې، تاسو ښه مانځ ګزاره یې، پرهیزګاره یې، لیکن مونږ ته مه وایې، زمونږ نه توقع مه کوئ، مونږ ستاسو په شان جوړېدل نه غواړو، مونږ په خپلې طریقو باندې تلل غواړو. زمونږ اکثریت داسې دی که نه، مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم ژوندونونه ډېر خوښوو، لیکن هغه شان جوړېدل څوک غواړي؟ نه 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 نه، مونږ په دې خپل طریقه باندې خیو. الله اکبر. نو مونږ ته دا پته لګي چې کومه طریقه د ژوند د تیرولو چې کوم قانون دی، کومې ضابطې چې دي، کوم رولز چې دي، او الله تعالی چې مونږ له راکړي دي، نو هغه بیسټ دي او د هغې نه علاوه څه زیات نشته. او مونږ له پکار دي چې په دې خبره پوه شو چې ځمکه او اسمان او دا هر څه چې په دې کې دي، نو هغه د الله تعالی فرمانبرداره دي، او مونږ ته هم فرمانبرداري شو کول دي، ځکه چې و الیه یرجعون، هغه طرف ته به واپس کیږو. نو ځای به چرته هغه طریقې کوم چې ستاسو خوښې دي، د هغې نه پس به کوم خوازئ. که تاسو ځان نسب مټ کوئ، ځان نه سپارئ، نو کوم خوا به ځئ؟ بل څوک جای پناه شته؟ یعنی د پناه سو ځای شته ستاسو دپاره؟ په آخر کې خو الله تعالی طرف ته تلل دي، بیا به څه کوئ؟ نو نن ځان الله تعالی ته سبمټ کړئ، د هغو ځان فرما برداره کړئ، د هغو په حکمونو باندې تلل شروع کړئ. چې کوم انسان د الله تعالی په طریقه باندې چلیږي که نه، نو د هغو خیال وي چې زه یوازې شم، ځکه چې زه د خلکو په طریقه باندې نه ځم. نو هغه یوازې نه دی، ځکه چې د هغو سره ټول کائنات دي، او ټول کائنات چې دي، نو دا د الله تعالی فرمانبرداري کوي. یوازې خو هغه خلک دي چې څوک د الله تعالی د قانون خلاف چلیږي، هغوی یوازې دي. هغه کس یوازې نه دی چې هغه معهد دی، د الله په وعده باندې ولاړ دی، د یو الله منلو واله دی، هغه چېرته هم یوازې نه وي، ځکه چې نور، سپوږمۍ، ستوري، سیارې، بېشماره فرشتې، ګټې، ونې، بوټي، سمندرونه، هر څو د هغو سره دي. دا ټول د الله تعالی متیه دي. نو چې تلل هغه رب طرف ته دي او هغو طرف ته مخ خیل دي، نو بیا باغیان مه جوړېږئ، د دین نه باغی مه جوړېږئ. هغوی خو باغی دي، مغدوب علیهم دي او اضوالین دي. نو مونږ د هغوی پېښې ولې کوو او په هغوی پسې ولې ځو؟ او په هغوی پسې تلل راته صحیح ښکاري او د الله تعالی طریقه راته صحیح نه ښکاري. و الیه یرجعون، او تاسو به هغو طرف ته واپس کړی شئ. قل، ووایه ای نبی، ته هم ووایه. او په سورة البقره کې راغلي وو قولو، تاسو ټول ووایئ، او هم دا خبرې راغلي وې. نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې کیږي او دا ټول امت ته ویلې کیږي، او دا خبرې د هر مسلمان دپاره ضروري دي چې هغوی پی ایمان راوړي. د هر یو دپاره آمنا بالله، مونږ ایمان راوړو په الله، و ما انزل علینا، او څه چې نازل شوي دي په مونږ باندې څه نازل شوي دي؟ قرآن او حدیث، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت. او په قرآن کې راځي و ما ينطق عن الهوا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل خواهش نفس نه خبرې نه کوي، بلکې چې کومه وحی براتله نو د هغې مطابق به خبرې کولې. نو دا گواهی الله تعالی په خپله په سورت نجم کې ورکړې ده چې زما نبی داسې د ځان نه خبرې نه کوي چې سې زړه راغلل او بس ایوې. زموږ په حدیث باندې هم ایمان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته څه هم ویلي دي، او هغه خبرې هم د الله تعالی د طرف نه دي، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د وحی په طور نازلې شوي دي. قرآن هم مونږ منو او حدیث هم مونږ منو. و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، او چې څه نازل شوي دي په ابراهیم علیه السلام، په اسماعیل علیه السلام، په اسحاق علیه السلام، او په آل یعقوب علیه السلام. او آل یعقوب څوک په دې کې راځي؟ او یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی و، او د ابراهیم علیه السلام لمسی و. نو چې کله ابراهیم علیه السلام راغی، د هغې نه پس الله تعالی د هغو د نسل نه علاوه بل چاله پیغمبري نه وه ورکړي. د هغو نه پس د نبوت سلسله صرف د هغو د نسل نه چلېده. او بیا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې ډېر زیات پیغمبران راغلي دي. او د اسماعیل علیه السلام د اولاد نه صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی دی. نو د یعقوب علیه السلام چې کوم 12 زامن وو، نو په هغې کې ډېر زیات پیغمبران راغلي دي، لکه زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، یونس علیه السلام، ډېر زیات پیغمبران راغلي دي، او اوس په دې پیغمبرانو کې باندې چې څو نازل شوي دي، نو موږ په هغې باندې هم ایمان راوړو. او موږ ته پته نشته چې په اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام باندې څو نازل شوي وو، یا په ابراهیم علیه السلام چې کومې صحیفې نازل شوي وې، نو د هغې موږ ته هیڅ علم نشته. موږ خو هغه نه دي لیدلي، لیکن زموږ دا ایمان دی چې څه هم په هغوی باندې نازل شوي دي نو هغه حق دي، ځکه چې هغه د الله تعالی د طرف نه دي. موږ هغه هم نبی ګڼو چې په چا وحی نازلیږي، نو هغه نبی وي. وما اوتی موسی و عیسی، او چې څه هم ورکړی شوي دي موسی او عیسی علیه السلام له، نو دلته اوتیا د موسی او عیسی علیه السلام د پاره راغلی دی، او د باقی د پاره انزل لفظ راغلی دی. ولی نو په اوتیا کې چې کوم کتابونه دي او د هغې نه علاوه چې کومې معجزې دي، نو موږ هغه هم منو چې څه هم هغوی له ورکړی شوي دي. والنبیون من ربهم، او ټول نبیان چې د الله تعالی د طرف نه راغلي وو 1,40,000، او په هغوی باندې چې څه هم نازل شوي دي، نو موږ هغه ټول منو. لا نفرق بین احد منهم، او موږ په دې ټولو کې هیڅ فرق نه کوو. اے اهل کتاب، اے یهودیانو، تاسو فرق کوئ، څوک منی او څوک نه منی. موسی علیه السلام منو او عیسی علیه السلام نه منو. او اے عیسایانو، تاسو نور پیغمبران ومنل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منی، او موږ ټول منو. خلق وایي چې په مسلمانانو کې ټالرنس نشته، نو مسلمانان خو ټول پیغمبران مني، هغوی خو په یو کې هم فرق نه کوي. او چې څومره عزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کول دي، هم هغه شان د عیسی علیه السلام عزت مونږ ته کول دي. دوی همیشه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي، کله د هغو کارټون جوړوي، کله سو کوي او کله سو. او موږ داسې نه شو کولی چې د دوی په شان د عیسی علیه السلام په باره کې سو جوړ کړو. او ټول زموږ لپاره داسې قابل احترام دي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی. موږ ته هغوی هم داسې رښتینی ښکاري لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. مسلمانان ډیر انصاف والا دي، او هغوی ټول پیغمبران مني. او تاسو سو کوئ؟ ها، دا جدا خبره ده چې الله تعالی بعضی رسولانو له په بعضی باندې فضیلت ورکړی دی. الله تعالی د دوی په درجات کې فضیلت ایښی دی. چې کله داسې پاره شروع کېده په اول سر کې، نو موږ ویلي وو ده، لیکن په منلو کې چې دا نبیان دي او د الله تعالی رښتینی نبیان دي، په دې کې موږ ته ټول برابر ښکاري. ټیک ده؟ و نحن له مسلمون، نو د له ضمیر دلته الله تعالی طرف ته ځي، یعنی د الله تعالی د پاره موږ ټول فرمانبردار یو. فرمانبرداري صرف د الله ده، باقی چې څومره هم رشتې ناتې قانون او که د ملکونو وي او که د هر ځای وي، نو د الله تعالی فرمانبرداري به په ټاپ وي، د هر څه د پاسه به وي، او نور هر څه به د هغې د لاندې راځي. د مور او پلار فرمانبرداري به د الله د اطاعت د لاندې وي. داسې نه ده چې د مور او پلار حکم منو او نعوذ بالله د الله تعالی حکم مات کړو، نه. فرمانبرداري به صرف او صرف د الله تعالی وي. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، نو دا د هغه مخکې خبرې جواب دی په آیت 83 کې چې راغلی وو، افغیر دین الله یبغون، اوسیدل مرگ په هر څو کې، کو خوشحالي ده کو غم دی، په دې هر څو کې ته د الله د دین نه علاوه د خپل ځان لپاره بل څه غواړي. نو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، چې څوک هم د اسلام نه علاوه بل دین راوړي، یعنی د ژوند سنوره طریقه، نو هغه طریقه به داغونه هیڅکله هم قبول نه شي. فلن یقبل منه، نو هغه به هرگز داغونه قبول نه شي. وهو فی الاخره من الخاسرین، او هغه به په اخرت کې د نقصان اوچتول والو نه وي. چې نه به قبلیږي داغونه، د دې څه مطلب دی؟ چې هغه طریقه مردود ده، رد شوې ده، ریجکټډ ده. د ټولو نه مخکې موږ دین اسلام ته د مذهب په اعتبار سره ګورو. که چېرې څوک د اسلام نه علاوه بل دین راوړي، کو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې ادیان یعنی دینونه وي، کو هغه بت پرستی ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې مشرکین مکه والو، هغوی بت پرست وو، او که هغه کرسچیانیتي ده، که هغه جوډیزم دی، که هغه څه بل مذهب وي، لیکن اوس چې دین اسلام راغی، الله تعالی ستاسو دپاره دین اسلام خوښ کړو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله تعالی ستاسو دپاره دین مکمل کړو. او د اکملتو مطلب څه دی؟ مکمل کول، چې په یو څیز کې څه کمی وي نو د هغې هغه کمی پوره کول، نو دا دی اکملتو، چې ما مکمل کړو. او و اتممتو څه مطلب دی؟ دا هم مکمل کولو ته وایي. د اتممتو مطلب دی چې یو سلسله جاری وه او اوس هغه په یو ځای باندې ودرېده، تمام شوه، اوس به مخکې دا جاری نه وي. یعنی دین د آدم علیه السلام نه مخکې، یعنی دین د آدم علیه السلام نه شروع شوی و او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مکمل شو. اوس په دې کې څوک نه نوي سیزونه نشي داخلولی او نه ترېنه لرې کولی شي. اوس هر څه سیل شو، لاک شو، نو اوس په دې کې نه کمی راتلی شي او نه زیاتې. اوس که څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په مخکې دین وي او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس بل دین راوړي، لکه اوس سیکولرزم دی، لیبرالیزم دی، ایتیزم دی، د شیطان پجاریان دي، که هر قسم مذهب وي، که د اسلام نه مخکې وي یا وروسته وي، لیکن که د اسلام د راتلو نه پس څوک په هغه دین باندې وي، هغه پریکټس کوي، هغه دین تلاش کوي او هغه قبلوي، فلن یقبل منه، نو داغونه به نه قبلیږي. هغه دین د قیامت په ورځ نو بیا خو څه خبره پاتې نه شوه. په مسند احمد کې یو حدیث دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قیامت په ورځ به اعمال حاضریږي، منځ به راشي او وایي به چې ای الله زه منځ یم. د دې مطلب دی چې د عملونو به شکلونه وي، د هغوی به یعنی د هغوی به فورمز وي، شیپس به وي. الله تعالی به فرمایي چې تو ښه شی یې، بیا به صدقه راشي او وایي به چې ای الله زه صدقه یم. نو الله تعالی به فرمایي چې تو هم په خیر باندې یې، روژه به راشي او وایي به چې ای الله زه روژه یم. الله به وایي چې تو هم په بهترۍ باندې یې، بیا به دغه شان نور اعمال هم راشي او ټولو له به الله تعالی دغه جواب ورکړي. او بیا به اسلام حاضر شي، د ټولو نه غټ شي، هغه به وایي چې ای الله انت السلام، ای الله تو سلام یې او زه اسلام یم. الله تعالی به فرمایي چې تو په خیر باندې یې، او نن به ستا په اصولو باندې د ټولو فیصلې کیږي. د ټولو چې کوم ریزلټ دی نو هغه به په دې بیسس باندې کیږي. او بیا به زه خلکو له یا سزا ورکوم او یا انعام. ستا یعنی په اسلام باندې به ټول د خلکو جانچ پړتال کیږي، یعنی ستاسو حساب کتاب به کیږي. او د اسلام نه مخکې به په خپل دور کې د اسلام نه مخکې په خپل دور کې هر مذهب صحیح وو، لکه هواریان چې وو نو هغوی په صحیح مذهب وو په هغه وخت کې. نو هغوی د خپل وخت چې په کوم نبی باندې ایمان راوړی وو، اسلام خو نه وو هغه وخت. نو دغه شان چې کله موسی علیه السلام وو او هغه چې چا فالو کوو، نو هغوی ټیک وو. خو چې یو ځل اسلام راغی او اوس که څوک وایي چې فلانی خو دومره ښه ښه کارونه کوي او په دې کې څه خرابې دی، هغوی خو زموږ نه زیات ښه کارونه کوي. مسلمانان څه کوي؟ هغوی خو دومره ښه ښه هسپتالونه جوړ کړي دي، خدمت خلق کوي. څو شو که مسلمانان نه دي؟ تاسو خلق دومره ریجډ ولې شئ چې نه، هر بنده پکار دی چې مسلمان وي، لکه صرف چې مسلمانان به جنت ته ځي. تاسو چیرته داسې خبرې اورېدلې دي؟ په تېره هفته کې چا یو ویډیو رالېږلې وه، او زمونږ یو سیاستدان دی ماشاءالله په پارلیمنټ کې لګیا دی، چې یو دین ته په بل دین باندې فوقیت نه دی حاصل. او زه حیرانه په دې خبره یم چې دو چرته قرآن خو کلو کړی وي او کتلی وي چې ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. که څوک د اسلام نه سیوا بل دین راوړي نو هغه به نه قبلیږي داغونه، هغه به ریجکټډ وي، هغه به مردود وي. که هغه هر دین وي، که هغه الهامي دین هم وي، که هغه د الله تعالی د طرف نه راغلی دین هم وي، او هغې له یهودیت یا عیسایت نوم هم ورکړی وي، که هغه هم وي، نو هغه هغه ټول ته الله تعالی او فرمایل چې دا ټول ریجیکټډ دي، صرف اسلام دی چې هغه الله تعالی ستاسو د پاره خوښ کړی دی او دا د قیامت پورې دی. دا آیت په سورۃ المائده کې دی، ستاسو د پاره الله تعالی دینی اسلام منتخب کړو، هغه خوښ کړو. اوس د دې نه پس بل دین نشته، چاته به نجات نه ملاویږي چې دا دینی نه وي. او زمون مسلمان صاحب ودرېږي او وایي چې یو دین ته په بل دین باندې فوقیت نه دی حاصل، چې یو دین د بل نه ښه نه دی. نو اے د خدای بندیانو، بیا تاسو مسلمانان ولی یې چې د چا داسې خیالات وي نو هغوی به بل دین والله له څه دعوت ورکړي او د هغو د کنوینس کولو به هغه څه کوشش وکړي چې د هغو خپل ذهن دا خبره نه مني. دی به بل چا ته څه وایي، بیا د دې مطلب شو چې ټول ښه دي که نه. چې فوقیت نشته نو مطلب دا دی چې ټول دینونه برابر شو، بیا به اسلام ولې خلک راوړي؟ تا خو وایي چې ټول ټیک دي، فوقیت شته دی نه، حالانکه قرآن وایي چې اسلام ته فوقیت حاصل دی. نو نن زموږ دا حال دی، مونږ وایو چې نه نه نه، هیڅ چا ته غلط مه وایئ، ټول ټیک دي، تاسو هم ټیک یې او مونږ هم ټیک یو، ټول خوشحاله ساتئ. اصلي خبره دا ده چې زموږ هغه ایماني غیرت چرته لاړو؟ هغه پاتې نه شو، هغه مړ شوی دی. ځکه خو مونږ ادریږو او وایو چې نه، یو دین ته په بل باندې فوقیت نه دی حاصل، ټول ټیک دي. څه غیرت دی بیا ستاسو؟